دي. د دې خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په تخار ولایت کې د یوې ښځې د سړی محاکمې عملان نیول شوې دي، خو له هغه مخکې فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وای په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول شوي دي. د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې له نیول شوو کسانو څېړنې روانې دي. په تخار کې حکومتي چارواکي وایي و مشکوک کسان د هغه ولایت په چاب ولسوالۍ کې په محضر کې د یوې ښځې د وهلو په تور ونیول شو. د تخار د والي ویان د ازادي راډیو ته وویل د نیول شوي کسان د وهل شوي ښځې د کورنۍ غړي دي. وهل شوي ښځه په تخار کې د امن خونې ته لېږدول شوې ده. د افغانستان د بارنوی چارو وزارت نن پر سرحدي سیمو د پاکستان لوري راکټي حمله وغندلې او د نړیوالو اړیکو د اصولو خلاف یو وبللې. رپورټونه وایي له دوه ورځو راهیسې د پاکستان لوري د کونړ پر دانګام ناړې او سرکانو ولسوالیو لښتلژه درې سوه راکټ لګېدلې دي. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هنری ایشر نن قرغزستان ته ولاړ. په بیشکک کې د امریکا سفارت وایي چې دواړه خواوې به د امریکا او قرغزستان ترمنځ د همکاریو پر نوې موافقه خبرې وکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن واتیکان ته ورسید او د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره به وګوریم. د ایټالیا په پلازمینه روم کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. زرګونه اضافي عسکر د امنیت ټینګولو لپاره ګمارل شوي او د ښار په زیاتو برخو کې پر مظاهرو بندیز لګیدلی دی. او د صلاح عبدالسلام په نوم مشکوک سړی چې په پاریس کې د خونړیو حملو په تړاو محاکمې ته حاضر شو، د محکمې په خونه کې پټه خوله پاته سوی دی. صلاح نن په بلجیم کې محاکمه کیږي. هغه د څارنوالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده.
لاند خبرونه مو واوریدل قدر من اوریدونکو ده، او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. او سم وصل وسال د ورځې مهم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د 2019 کال نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ ادارې لخوا رسنیو ته د لیږل شوی خبر پڼې له مخې د غوروي پړاو سیالیو ته لوبډله د ټولو معیارونو په پام کې نیولو سره ټاکل شوې ده. په اعلان شوې لوبډله کې محمد شهزاد محمدي، جاوید احمدي، احسان الله جنت، رحمت شاه زرمته، اصغر ستانکزی، نجیب الله ستران، سمیع الله شینوار، ناصر جمال، محمد نبی، ګلبدین نائب، رشید خان، مجیب زدران، شرف الدین اشرف، دولت زدران او شاپور زدران شامل دي. د غوروي پړاو په سیالیو کې بلس لوبډلې چې په دوو ګروپونو ویشل شوي ګډون کوي، او په پایله کې به دوه لوبډلې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کوي. او د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ورځنۍ لوبه کې هم جنوبي افریقا ته سخت ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ، او د لوبې په درې دشمه ور کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره هندۍ لوبډلې ته د 199 منډو هدف وټاکه. پورټو شوی هدف هندۍ لوبډلې په ډېرې اسانۍ سره د لوبې په یوویشتمه ور کې پوره کړ، او خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 9 وکټو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د هند او جنوبي افریقا ترمنځ د 15 ورځنیو لوبو د لړۍ درېیمه لوبه د چهارشنبه پورس ترسره کیږي. د ورزشي خبرونو پای.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د ماخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو واوري، او شیبه پر شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. په تخار کې د یوې ښځې د صحرایي محکمې عملان نیول شوي. د تخار ولایت سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې تړاو اووه کسان نیولي چې اوس مهال په توقیف خانه کې دي، او د نورو د نیولو لپاره هڅې هم روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد له عدلي او بخښي او قضایي ارګانونو غوښتي دي چې له نیول شویو کسانو سره غوڅ قانوني چلند وکړي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د تخار ولایت سیمیز چارواکی وای چې د دغه ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې د یوې دویش کلنې ښځې د صحرایي محکمې و عاملین نیولی دي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو نیول شوو کسانو کې اکثره په یاد صحرایي محاکمه کې د وهل شوې ښځې د کورنۍ غړي دي. خاغلی تیمور وویل نیول شوي کسان توقیف خانې ته انتقال شوي چې د سیړنو لپاره به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
ما هفت تنه سهال نسبت به این قضیه گرفتار کردیم و این هفت تن
مونږ تر اوسه د دغه قضیه په تړه و کسان نیولی. اوس په توقیف خانه کې دی او ښځه مو 9 بجې د ولایت مرکز ته را لېږدولی. اوس دامن په کور کې د روغتیایي حالت یې ښه دی. څو کسان نور هم زموږ پولیس کې دي، ورپسې یو چې هغوی هم ونیول شي.
د تخار ولایت د چاهاب په ولسوالۍ کې دغه پیښې ته له هغې وروسته د خلکو او حکومت پام ور واوښت چې په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د دغې ښځې د صحرایي محکمې ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ښځه د ګڼو خلکو په منځ کې ولاړه او څو کسان په شدت سره په کوتکونو وهي. سربیره پر دې یو شمېر کسان په لګتو وهي او په ځمکه یې پرې باسي. د خاغلی تیمور په خبره دغه پیښه د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ د رباط حمیدالدین په کلي کې رامنځته شوې ده. د تخار د والی ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د دغه ښځې میړه له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسیږي. نوموړي دا هم ویلي و چې دغه ښځه په دې تور صحرایي محکمې ته راښکل شوه چې ګواکې کور ته یو ځوان ننوتی او 3 ساعته یې په کور کې تیر کړي دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان دی منیره یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځه سوریا نومېده او د صحرایي محکمې یو شمېر عاملین نیول شوي دي. په تخار ولایت کې د یوې ښځې صحرایي محکمه په افغانستان کې نوې پیښه نه ده. شاوخوا 2 کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانې په نامه یو نجلۍ له کوره د تیښتې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه او په کابل ښار کې د فرخوندې په نامه بل نجلۍ د قرآن د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شوه او مړي ته یې اور واچول شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د صحرایي محکمو د مخنیوي په هدف په کار ده چې عدلي او قضایي ارګانونه د دغه پیښې له عاملینو سره غوڅ قانوني چلند وکړي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دا یو جنایتکارانه او غیر انساني عمل دی چې د یوې ښځې د قربانۍ لامل شوی. موږ غواړو د قضیې لاملینو سره قانوني چلند وشي او هیله ده چې د افغانستان دولت په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په خپل سر خلک مجازات کړي.
ښاغلی صدیقی وایي په دې وروستیو کې دا شان قضیې زیاتې شوې دي. د ده په خبره دوی د روان مریض کال په لومړیو 10 میاشتو کې ورته 6 نورې قضیې هم ثبتې کړې دي. خو افغان چارواکو تل دا ویلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف اړوندو ارګانونو ته جدي سپارښتنې کړې دي. د دغه پیښې وروسته د افغانستان د ښځو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ له دیني عالمانو او ملا امامانو غوښتي چې خلکو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
دا ویل غواړم چې دا کوم په پاکستان کې پراته یو کوم ماجر چې دي دلته کوم مشران چې دي دا هره شپه چاپي وي پورته کوي ځنه پوهېږي چې کوم مسله ده زموږ وینا چاته نه رسېږي. مثلا همدغه مې وینا ویل.
السلام علیکم، زه احمد الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم. ورځ زموږ مشکل داغوی چې زه خپله موټر چلوونکی یم، غټ موټر چلوونکی یم، موټروان خبره موټروان یم. ما مشکل داغوی وروره زالال باندې د امنیتي پوستې د پولیسو زموږ د پیسې اخي مزدوري موسه بیا بخي دغه مشکل کزل وړپلو چارواک پورې ورسوي. ډېره مننه. ازادي راډیو
السلام علیکم زموږ د محمد کندهار څخه خبرکم چې دا صلح چې د خدای د رسول د قران غوښتنه د مذهب غوښتنه ده چې ټول د صلح کې کامیابی د دنیا او د آخرت او مسلمان باید صلح کوي. رسول علی سلام وایي او چې کوم وخت شهرت په دریا د فردنامه د پاره د جهاد خلک یې جهاد بدناموي هغه وخت باید ټوک ترک شي جهاد فری چې صلح راولي مسلمانان کې امن راولي په هر ملک کې امن راشي او د مسلمانان اسلامي ملکونه ټول سره ټول شي غوټه وویل شي چې دا مرستې مو سره کوي چې د داسلویشت کوس د مرستې پر راټولي را پاکستان او په دې باندې کار باید وشي ولسوالۍ ملایان په دې کې باید رول وروبي د مدرسو باندې باید امر وشي مدرسو ملایان باید کار وکړي او د ولسوالۍ د کوم قومندانان چې دي ناستو سره لري باید د خلکو سره سلو جوړ وکړي په هر ساحه کې د دې تعلقاتو سره سم معلوماتو سره ستا باید سلو وکړي په سلو کې ګټه ده د پاکستان بیا تاوان دی.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې په څو شیبو کې د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو خو له هغه مخکې راپورونه لرو. په هلمند کې په پام کې ده چې سل زره نوي نیالګي کېنول شي سره لدی چې هر کال د زرګونو نیالګیو تر کېنولو وروسته د هغو پالنه نه کیږي خو د هلمند چارواکي وایي چې د نیالګیو د کېنولو لړۍ سږ کال تر ولسوالیو پورې هم غځوي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي او په دې اړه تفصیل.
که څه هم په کلیوالو سیمو کې له وړاندې پیل شوې ده خو دولتي مسؤلینو د لشکرګاه په مرکزي جامع جومات کې د څو نیالګیو په کښېنولو سره د سږ کال لپاره د نویو نیالګیو د کښېنولو پروسه پیل کړه. د هلمند والی حیات الله حیات د خلکو نه غوښتنه وکړه چې یو نیالګی ضرور کښېنوي.
پسرلی او یاد بهار آغاز د نیالګیو د کېنولو نه شروع کیږي. نن د همدغې مراسمو شاهد یی تاسو چې موږ په ګډه باندې یو نیالګی کېناوه. د هلمند په ولسونو غږ کوم چې یو نیالګی د ځان او یو د هلمند او افغانستان دپاره کېنئ. د نیالګیو په کېنولو سره به موږ خیرازه سرسبزه او ښه چاپېریال ولرو.
د اتیا زره نه تر سل زره پورې د دغه نیالګیو څخه 45 زره میوه لرونکي او پاتې د ښکلا دپاره غیر میوهیي کښېنول کیږي. د هلمند د کرهنې رئیس احمد شاه خیری رسنیو ته وویل دولتي ادارو ته مفت خو کروندګرو ته به یې تر بل هر وخت ارزانه او په کمه بیه ورکړي.
سږ کال یو ځل بیا د کرنې ریاست د 80,000 څخه تر 100,000 نیالګي تولید کړي دي. البته مختلف النوع نیالګي دي چې په دې کې میوادار او غیر میوادار نیالګي شته دي.
که څه هم حکومت په لشکرګاه ښار کې د نیالګیو د کښېنولو پروګرام پرانیستی خو هر کال د زرګونو نیالګیو تر کښېنولو وروسته د هغو په بیرته ساتنه او سنبالش کې پاتې راځي. خلک هم نیالګي د ځان نه بولي او د هغوی په ساتنه کې مرسته نه کوي. د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که دوی نیالګي ورکړي او خلک یې په اوبو او ساتنه کې مرسته وکړي لرې نه ده چې لشکرګاه او ټول هلمند په یوه شین او سرسبز وطن بدل سي. محمد الیاسی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هندي او پاکستانی چارواکي د کشمیر په لنجمنه کرخه کې د وروستي خونړۍ نښتې ملامت یو پر بل اچوي. پیښه د هند او پاکستان ترمنځ د جلا شوي کشمیر په راجوړي سیمه کې شوې ده. په دې سیمه کې د شخړو د زیاتېدو له کبله خلکو لسګونه ښوونځي له ویرې تړلي او همداراز چارواکو خلکو ته ویلي دي چې له خپلو کورونو دې نه وځي. د موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
هندي چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د کشمیر پر جلا شوې کرښې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 4 هندي سرتیري وژل شوي دي. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د هند پوځي وویان په یو بیان کې وویل چې پاکستاني پوځیانو د یکشنبې په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د راجوري په پوله ناڅاپه او له یوې مخې د هندي ځواکونو پر پوستو ډزې پیل کړې. د بیان له مخې هندي ځواکونو هم د پاکستاني ځواکونو د دغو بریدونو چې له ماشینګڼو او توپونو یې کار اخیستی و په وړاندې سخت پوځي عکس العمل وښود چې په نتیجه کې د هغوی پوستو ته ډیر زیان رسېدلی دی. د هند پوځ دغه راز په دغو نښتو کې د 2 سرتیرو د ټپي کېدو خبره کړې خو د پاکستان یوه پوځي چارواکي بیا په دغو نښتو کې د یوه پاکستاني ملکي وګړي د وژل کېدو او د 2 ماشومانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې دغه پاکستاني چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی هم ادعا کړې چې ډزې لومړی هندي ځواکونو پیل کړې وې چې پاکستاني ځواکونو هم ورته متقابل ځواب ورکړ. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور لمخې د اکشن بی د ورځې له نښتې وروسته نن دوشنبه هم په سیمه کې وضعیت خطرناک و. د دواړو هیوادونو ځواکونه د تیارسۍ په حال کې و او محلي ادارې هم څه باندې اتیا ښوونځي تړلي او خلکو ته یې سپارښتنه کړې چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په وروستیو میاشتو کې د کشمیر په بیلې شوې کرښه کې چې هغه په حقیقت کې د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد په توګه پیژندل شوې خونړۍ نښتې زیاتې شوې دي. د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملت پال ګوند په 2014 میلادي کال کې واک ته ورسېد. هند او پاکستان اکثره وختونه یو د بل ځواکونه د 2003 کال د سولې له تړون څخه په سرغړونه تورنوي. د دغو سرحدي شخړو په ترڅ کې ډېر ځلې د دواړو لورو سرتیرو او ملکي خلکو ته تلفات رسېدلې دي. هند او پاکستان تر اوسه دوه ځلې د کشمیر پر سر جګړې کړې دي.
د یو کلی زرغګونه راډیو ډراما په څو شیبو کې خپرېږي، خو نوریاس نوري له هم راسره دی د یو بل راپور لپاره. په ایران کې یو تن بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم شوی. د تهران د څارنوالۍ رئیس د محکوم هویت نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې هغه د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه په جاسوسۍ مجرم پیژندل شوی.
د تهران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی ویلي چې دغه شخص د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات د امریکا د استخباراتو یو مامور او له یوه اروپایي هیواد سره شریک کړي دي. دولت آبادی د میزان خبری ویب سایټ ته ویلي چې د ایران محکمې هم د هغو پیسو د ضبطولو حکم صادر کړی چې ویل کېږي دغه شخص چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی د دغو معلوماتو د شریکولو په بدل کې ترلاسه کړي دي. د تهران څارنوال ویلي هغه نه ځلې د امریکا د استخباراتو له مامور سره لیدلی او د اټومي چارو او بندیز په اړه یې معلومات ورکړي دي. دولت آبادی دغه راز دا هم ویلي چې مجرم پیژندل شوی له یوه اروپایي هیواد سره په دې اړه معلومات شریک کړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د تهران څارنوال د جاسوسۍ په تور په بله قضیه کې ښکیل د احمد رضا جلالی په اړه وویل چې د ایران سترې محکمې هم په 13 دسمبر میاشت کې هغه ته د اعدام سزا تایید کړه. دغه ایرانی ول اصل سیویدنی هم اسرائیل ته د ایران د اټومي او دفاعي پلانونو او د کارکونکو په اړه د معلوماتو راټولولو په تور مجرم پیژندل شوی دی. جلالی چې د سټاکهولم په کارولینسک تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د څیړونکو په توګه دنده ترسره کوله، په خپل ځان لګول شوی تورونه رد کړی دی. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د سولې ایزو مقاصدو لپاره دی، خو د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه ادعا کوي چې تهران د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په تېره مۍ میاشت کې ویلي و چې له اروپایي هیوادونو او کانګرس سره به کار وکړي چې د تهران او د لویدیځ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې د هغو نیمګړتیاو چاره وکړي چې د ناورین بللې دي. تهران په دغه تړون کې له هر ډول بدلون سره مخالفت څرګند کړی دی.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوری دون کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوری دل چه گل محمد دکاندار ده خان دلوار خان پور آدا کوا، خود دلوار خان ده دو کالونو سود هم تریغ وقت. بس با واورو چه موسا گل خپل سندر زمزمه که بی نو بیای مور سنم گل ولی ورخطا دا.
کانی بوڑک مرانج بپور نکما
اللہ شکر خدایا چلی و نئی موسا گل میں پیدا سو نزدی و چه زڑا میں پسی اوچوی
ود موسا گل نوی راوڑا کانی بوڑک مرانج سنم گل ادید موسا گل او داسې ښکاري لکه ګل ځمکې ته څنګه راغلې تا اوس راپسې خپو او که د کوتر یادېدمه دي
زما لیونیه زویه نه تا اوس درپسې خپه و او نه د کوترې په قصه کې وې دا خوراکۍ مور دې درپسې کړېدله دا چېرته وې چې کور ته نه راتلې
د مور مې زه قربان سم ولی بخوره کهی؟ ما غوند شهزاده زوی لره توایخه ده صبر چه لسونه ده خکل کم
لره شه لره اوس ده خپل گناه زما ده لسونه په خکلولو پتوی
مکه و سنم گلیه ده لسونه ده زک خکلوم که ده دعا نوای زوی با ده وزوانده
خوله ده په خیر خلاصه و چه تا نیه زبا چه خوری پا سر باده وم دا یو دو دری ورزی چه ایره ورکوی
زویگه دی چه هرسه دی دلاور خان پور پسی خار تا ولی گلم اونه پویدم چه تا تا میوهی لیوهی
وی زویا تو خود تن هم دست لیوانی کارو نکوی خدا ووایا چه موتر یا گرده خوبه نیه خوخ کرده تا دی خوشه؟
نه دی دستی و چه تیاره ماخام موتر پلار که خراب سو بیانو پاس ونه تا وخطلم
نو پاس پا ونه که دی سکوار؟
سنم گلی موری تروسه دی خپلو خیار زوی سم نده پیشندلی خود اغلو او لطماران لویری ونه تا وخطلم
نو بیا غله در پسی را غله؟
نه غله را نغلل خود سرک پا دوار و غار و کتار کتار دیوان او پیران را تا ولار و کده سنم گلی دو زوی پزای بل چوک وای نو تق زده بای چولای وای او تو وای خواه
نو بیا دیوان و پیران چشول
سنم گلی موری ستا دعاوی را سروی دی پیران و دیوان و پیخی پمزک پوری میخوی وایم گام ام نوشو را پسی را خیسته گام کنه ده هر یو لسلو نم دیر لحسونه و کرا پسی را غلی وای ام ده سی پا پنجو کی جگه ولم
ها ززویا بلا و برکت نو وست نو ده وای چه ده دلاور خان پیسی دی ور کلی کنه
و خود ستا زوی لکه چه تا تا اسی خوشی تپوز کاری تا وایخا
خود چه؟
دا خان سه بیڑا و پیسی و نشماره لی
وی زما ساده زویا تا با یو یو لوت ورشماره لی و اسی نچه سبا کم جنجال پکی رازی
پا پیسو خومی پام و عده خو خدای داد را سره و اسی نچه اغا
زرلخت دفتر کی ہے
او فاطمه راز ستڑی مشی
خادشه ادا سپل وستلو کی ڈوبو وے مسکا مسکا ہم کے دے ڈھیر اخ کلخ کرے دے
سترگی دی ښکلی دی فاطمه موسکا زه کوم چې رئیس صاحب مکتوب را لېږلی د کلي ولس د خیر خبره پکې وه
ښا سترګه دې روښانه په مکتوب کې څه لیکلي
ته صبر چې درته ویې وایم مهرباني
اجازه ده
اوهو اجازه څه چې اجازې دي نسرین
دا دی یوازې کموم زم راغلم په دې کاغذ کې څه دي زر لختي
نظرینې ښه شو چې تم راغلې کنه دفتر په دفتر به درپسې ګرځېدم او تاسې به مې خبرولی
زر لختې بیبي ناسونه مه کوه ته مکتوب خبره کوې که موږ بیرته لاړی شو
نه نه ولې به ځئ په مکتوب کې راغلی چې یوه روغتیایي ډله به کلیو ته ځي او
د صحي کارکوونکو لیږلو ته خو لا وخت شته د څه لپاره یې داسې زر لیږي
نسرین ته زما خبره په خوله کې مه راوچوه دا یو بل صحي ټیم دی هوا سړه ده دوی به میرمنو ته مشورې ورکوي چې څنګه ماشومان او د کورنۍ غړي له ژمنیو ناروغیو څخه وساتي
زه لختې په خوله دې برکت شه دا خو به ډیر د خیر کار وي په رښتیا هم په کورنیو کې ریزش او ټوخی ډیر شوی دی
کورنۍ بې غوري کوي ښه ده چې وپوهول شي چې ماشومان ته پام وکړي تو دې جامې ور واغوندې چې ناروغان نشي
ښه نو تاسې مې خبرې کړئ د پروګرام په جوړولو یې تاسو ښې پوهېږئ
د صحي کارکوونکو د ګروپونو جوړول د فاطمې کار دی ښه به وي چې ډېر زر یو دوه ګروپونه جوړ کړي
په دواړو سترګو صاحب ستاسو امر منظور دی زه ځم چې سر له وسه د ګروپونو په جوړولو پیل وکړم
خدای داده زویا ولی داده سزر لسونی و
بس د مورې ډیر خوندوره ډوډۍ وه.
هو ترورې، یو ځای ډوډۍ ډیر خوند کوي.
هو خو زړه دې بدمشه، پلار مې یو دوه مړۍ وخوړه، موږ یې په ځای پرېښودو او پسې لاړ.
وی زویه، زړه یې نه کېده چې لاړ شي. دلاور خان اول رالیږلی و چې مرکه د خامخا به راځي.
اکرم خان کاکا د کلي مشر دی، ښه دی چې ورغی، په مرکه کې به د خیر خبرې وکړي.
ته دا ترکاري ونیسه، زه دا اضافي لوښي وړم.
صبر، لوښي به زه درسره ویستم.
ګلپري، ته کله مړی؟ زړه دې بدمشه، دا یوه مړۍ خو د ما د لاس نه واخله که نه؟ در واخله، د مینې مړۍ ده.
ښه، ته راکه.
اوس
به د ټول عمر پیاد وي، بیا به داسې نه کوي.
ګلپري لورې، اوس مې ومنله چې ډېره بختوره یې. د ګوتې غمی خدای درکړی دی.
کور دې ودان، زړه دې بدمشه کونډه مشي. خانو، دا دی، دا وګورئ، د راخت نمونې. که مې لور پیدا شوه، له دې رنګ نه به ورته جامې جوړوم، او که مې زوی پیدا شو، له دغه بل رنګ نه.
ترورې، اوس خو سادګي په خپلو سترګو وینې که نه؟
نه لورې، دا خو سادګي نه ده، هوښیاري ده. مخکې له دې چې اولاد پیدا شي، خدای دا دې غم خوري. ښه بنی ادم هم په دې دی چې د زوی او لور فرق نه کوي، دواړو ته خوشحاله دی.
ته صبر مورې، زړه دې بدمشه، دا بله هوښیاري مې هم وګوره. دادی، دوه شرنګانی مې هم راوړي دي، دا تکسور مې د زوی لپاره او دا شنه هم د لور لپاره. یو باندې شل به نور هم راوړم، خو صبر چې خدای لور راکوي، او که زوی او که زړه دې بدمشه، غبرګوني پخای.
مولوی صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. راځه ګل ماما، دا ستړی مشي.
خیر سی مولوی صاحب، کی اجازه دی وی یو شیبه در سره کینم؟
ولې نه، راځه راځه، دلته څنګ ته په سفره سره کینه چې ډېر ښه پیتاوی هم ده.
کور ودان، رښتیا مولوی صاحب، کتاب دې هم کتلو، اسې نه چې له سبقه دې وباسم.
نه نه، اندېښنه مه کوه، کتاب به بیا وګورم.
مولوی صاحب، دا کوم کتاب دی؟
ګل ماما ده بچیا، دا د صحابه کرامو د مقدس تاریخ سپېڅله کتاب ده.
مولوی صاحب بختورې، ارمان چې مونږ ټول د اصحابو تاریخ ووایو
رضی الله،
او د هغه په ښېګڼو ځانونه وپوهوو.
ګل ماما ده، ډېره ښکلې خبره دې وکړه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام پاک زړی، مخلص او له تعصب نه پاک خلک وو.
خدای دې مونږ ټولو ته ستاسو په خوږو خبرو د عمل توفیق راکړي.
اللهم آمین.
ښه مولوی صاحب، رښتیا زه یو مشورې ته درته راغلی وم.
ماشاءالله، مشوره خو د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت ده، مهرباني وکړه.
خبره داسې ده چې دوه کاله مخکې مې له خان صاحب دلاور خان نه پیسې په قرض اخیستې وې.
پوښم ګل ماما، حق دا ده چې قرض باید په وخت ادا شي.
هو مولوی صاحب، خبره داسې ده چې هغه ورځ مې د قرض پیسې ورکولې، خو په غوسه شو او وایې نه اخیستې.
ولې؟
ویلې چې د قرض مې دوه کاله کېږي، او د دوه کالو به یې ګټه هم راکوي.
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. دا خصود ده، او سود ده اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام ده.
هو هو مولوی صاحب، د سود ده بدی خبره مې هم ورته وکړه، خو چاته یې وای؟
ګل ماما، دا زما واجب ده چې خلک په حلال او حرام وپوهوم. زه به له خان صاحب سره خبرې وکم، او په هر څه به وپوهم انشاء الله تعالی، چې سرتنبگی به نه کوي.
ګرانو اوریدونکو، که د لور او زوی ترمنځ فرق ونه شي او دواړو ته په ښه نظر وکتل شي، کورنیو او ټولنې ته به یې خیر او ښېګڼه څه وي؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 شمیره را ولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.